السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د جنوري څلورمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته وښیو. اول د خبرونو سټکی، د اسلام آباد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په څلورم کیس کې ضمانت منظور کړي. په کورمکې د سورلو په ګاډي وسلواله حمله شوي او عدالت د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې بلوچ پر لتوال دی نه زوروي. تفصیل ته پام وکړئ. د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. د بهرنیو پیسو ترلاسه کولو مقدمې دغه اوریدنه نن د انټرنیټي جرایمو د ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حاجي سمت تر عدالتي اوریدنې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د منظور پښتین یو وکیل احمد خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې تر ضمانت منظوري د وروسته غوي اړین کاغذونه تیار کړي دي او که پښتین په بل نوې مقدمه کې اونه نیول شو نو خای نن له اډیالې زندان خوشي شي. تر دې وړاندې د اسلام آباد ترګریزي د عدالت په ترنول تاڼه کې د درج شوي مقدمه او ترغه وړاندې د ترګری په دوه مقدمو کې ورلمخه د منظور پښتین ضمانتونه منظور کړي. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په سلو رما پچمن خار کې هغه مالونه و چې کله هغه د پاسپورت او ویزه لازمی کېدو پر ضد احتجاجي ناشته ته تر وینا ورسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو ورسته نوموړی ته اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د ترګری پر ضد بیانیه کې په هیڅ بدلون ناراضي. داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې قبله برید ور باندې وشو چې دغه په وینا په سیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف دی. نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې به له جنګه د کرکې پیدا کولو لپاره خپله مبارزه روانه ساتي.
سیاسی ورکر با قوم تا دا خبره بار بار پلی خکو چې د دې منسوبې ایسا جوړ نشي، د دې نوې جنگ ایسا جوړ نشي، د دې خشاک جوړ نشي، ټوپک نه کرکو کی.
محسن داوړ په ښکارونه ویل چې برید چا ور باندې کړی خو زیاته کړه چې په غرونو کې طالبان یا پوځیان ډېره دي او دغه په خبره د پر قافلې تر برید وروسته هم پوځ مرستې ته نه ورته راغلي. قسم د پاکستان پوځ د نوموړي د تازه بیان په غبرګون کې تر اوسه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په تکراري بڼه ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپین پر مهال د محسن داوړ په ګاډي لسګونه ډزې وشوې، خو د پولیسو په وینا د مرمۍ ضد ګاډي په وجه هغوی خوندي پاتې شول. تر دې دمه په محسن داوړ د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په کورمکې یو ځل بیا د سورلو په ګاډي وسلوات برید شوی چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزه کورمکې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د جندړي او ششو ترمنځ پر ټل پاړه چینار مرکزي لارې روان ټکسي باندې ناپېژندلو وسلوالو ډزې وکړې چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمې او تن پکې وژل شو. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم په لارو کې د مسافرو د خوندیتوب لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي، خو د هغه په وینا وسلوالو له شپې څخه په ګټه اخیستنې برید وکړ. د کوزکورمې پولیسو ویلي چې سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي. په کورمه کې له سمودې راهیسې د مسلک او فرقې په بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یولسو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختې ده. هیچا تر اوسه د دغو بریدونو ذمواري نه ده منلې. ځایي ولس د مظاهرو له لارې له حکومته د تګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړي دي، خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د لزوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبري لادرکیو پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فای سیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پرم نه احتجاج د هر چا حق دی. بلخوا پرون اسلام آباد هایکورټ هم پولیسو ته امر کړی چې په زوره د پرلتوالو له پسولو ډډه وکړي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو پر ضد د بلوچانو روان پرلت مشر مارنګ بلوچ پرون د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل مسلط ټول پاکستان ته غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په دویمه د اسلام آباد پولیسو تر هغې وروسته پرلتوالو ته خبرداری ورکړو چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پرلتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. ایران په کرمان کې د وروستو 14 پړه پر امریکا او اسرائیل اچولې ده. د ایران د ولسمشر او سلاکار پر اسرائیل او امریکا د هغو 14 ذمواري اچولې ده چې پرون د هغه هیواد د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې وشوې. سلیمانی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران دولتي خبري ایجنس ارنا نن د طبي بیړنیو حالاتو د ملي ادارې د مشر جعفر میاتفر لکول ویلي چې پرون په غبرګو چاودنه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا دویم ځل دی چې ایرانی چارواکي د وژل شوو شمیر راکموي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په روانه غړې کې به دا رپورټونه واوري. په داسې حال کې چې د عامو انتخاباتو لپاره کمپینونه پیل شوي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي.
زمونږ دغه کاندیډیټ د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، پولیس والا او نو څه نور داسې قسمه سیکورټي وه.
د خیبر په تیرا کې تازه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک له حکومتي مرستو بې برخې دي.
زموږ په تیرو کاډو کې هم غټ تاوان وشولو، حکومت یې موږ هېڅ پښتنه ونه کړله، اوس بیا غټ تاوان یې موږ وکړلو.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې مظاهرچیان وایي چې د خپلو غوښتنو په حق کې په احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي. نو رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو لپاره کاندیدانو انتخابي کمپینونه پیل کړي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلی او کاندید خیر الله، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په برید کې بچ شوي. تر دې مخکې د پاکستان کورنو چارو وزارت انتخاباتي کمپین پر مهال د بریدونو خبرداري هم ورکړې وه او له سیاسي ګوندونو یې غوښتي وو چې له احتیاط کار واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز درگزیرا کوي.
د جنوري په درېمه باجوړ او شمالي وزیرستان کې دوه کاندیدانو باندې بریدونه شوي. دغه کاندیدانو کې د باجوړ د صوبایي سمرې د 19 حلقې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی کاندید خیر الله او د شمالي وزیرستان د قومي سمرې پخوانی غړی او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوري غورځنګ مشر او کاندید محسن داور شامل دي. دواړه په دغه بریدونو کې خو بچ شوي. البته په دوی د بریدونو غندنه د دوی د ګوندونو لخوا شوي او د حکومت یې غوښتنې هم دي د دغه بریدونو پلټنې دې وشي. د باجوړ خیر الله تیره ورځ کور ته روان و، خپل ګاډي کې یوازې و، او د باجوړ هم د جمعیت علما اسلام فیډلی د یوې بلې صوبایي حلقې لپاره کاندید او د دغه ډلې د خار تحصیل جنرال سیکرټري عمران ماهر مشال رډیو ته وویل د خیر الله سره هیڅ رقم سیکورټي نه وه.
جمعیت علما اسلام ته د کنونشن اجازت نشته، د جلسې نشته، د پروګرام نشته، بلکې مکمل په کورونو کې کښېنولې دي. جولای واقعا وروسته جلسه او پروګرام مشکل دی. سیکورټي حواله سره خو موږ هغه ته ویناګانې کړي دي، خو سیکورټي دسی اطمینانی سیکورټي لا د اوسه پورې نه ده ورکړی شوی. زموږ دغه کاندیډیټ د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، صرف پولیس والا او نو څه نور داسې قسمه سیکورټي وه.
بلخوا د باجوړ پولیسو په تیرو وختونو کې ویلي دوی عمومي امنیت ته ژمن دي. تیر کال د دسمبر په 9 معنی د نن نه شپږ ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د اکس پاڼې د لارې د داخله چارو د وزارت لخوا ده ته ورلېږلې شوې یوه کاغذي پاڼه شریکه کړې وه. دغه پاڼه کې وزارت لیکلی و تریټ الرټ، معنی د ګواه خبرداري. لاندې ورته لیکلی و وزارت ته معلومه شوې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ژوند ته خطرناکې دړکې دي، دوی باید حفاظتي ګامونه پورته کړي. د دغه پاڼې د شریکولو سره سم بیا ایمل ولی خان ډیر لیکل کړي چې سرخطې په څو الفاظو کې د بیا داسې لیکلې: یو وار بیا ټاکنې، او یو وار بیا غواخونه خو دغه غواخونه یوازې پانه کې د ذکر شی وډل پورې محدود پاتې نه دي، بلکې په 3 دسمبر په موسن داوړ هم شمالي وزیرستان کې ډزې وشوي. د مشال ریډیو سره په مرکه کې موسن داوړ ویلي دوه واري ور باندې ډزې وشوي، ګاډې مرمۍ زد وو نو دې ځکه بچ شو. البته وروسته ور باندې بیا هم ډزې وشوي او هغه کې هم بچ شو. د روان کال په اولنۍ ورځ هم په باجوړ کې یو آزاد کاندید سید رحیم شاه چې په ګاډي کې کور ته روانو په لار کې ور باندې ډزې وشوې. ورسره ناس یو تن مړ شو او د صوبایي سیملې د 19مې حلقې کاندید سید رحیم شاه پکې زخمی شو. د داخله چارو د ګواښونو د خبرداري نه دوه ورځې وروسته په 1 دسمبر په ډیر اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمن د ګاډو د روانې قافلې سره ډزې وشوې. په دغه ورځ جمعیت علما اسلام فیډلې په خپل ایکس پاڼه لیکلی د قافلې ګاډي هم دغه ډزو کې لګېدلې دي او دوی د دغه بریټ غندنه هم کړې وه. یو نړیوال اخبار د پاره خبریال او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته وای تر دې وړاندې به دغه شان ګواښونه یوازې قام پرست سیاسي ډلې عوامي نېشنل ګوند ته وي، خو دا ور د ګواښونو دغه لړۍ تر قام پرستانو محدود نه ده.
یو خو دا انتخابات خاص کر په خیبر پښتونخوا په پخوانی قبایلي سیمو کې یو وار بیا ښکاري داسې چې دغه د تشدد دا پیښې چې دي دا به زیاتې شي او داسې خلک په نښه کېږي. اوس وجوهاتو ته که موږ وګورو نو یو خو دا ده چې په دې وخت کې غټه وجه دا ده چې دا کوم وسله وال چې دي د دې خاص داسې ځایونه یا مرکزونه نشته چې د هغې مخنیوي وشي، د هغې پر ضد باندې عملیات وشي. په دې وخت کې داعش هم خپل داعش خراسان خپل اثر لري، خاص کر د جمعیت علما اسلام په باجوړ کې یا په بلوچستان کې د هغې پر ضد چې کومې کاروایانې داعش سیمه دارې قبولې کړي دي، نو د دې نه هم یو نوی خطر راکېږي. نو زما په خیال باندې دې وخت کې دا خطر چې دی دا عمومي دی.
بلخوا خیبر پختونخوا کې پرله پسې دوه واري صوبایي حکومتونو جوړونکي پاکستان تحریک انصاف ډله هم د انتخاباتي کمیشن ګیله کوي. د دوی د غړو د نامزدګۍ کاغذونه مستردوي، غړي بندیخانو ته لیږدول کیږي. نو د حق نواز خان په خبره ښکاري چې را روانې عامې ټاکنې یا خوځندېږي یا بیا کنټرول الیکشن مانا قابو کېدونکي ټاکنې وکړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګه په کورم کې اورې بیا په مسافرو ګاډي باندې بریج شوی دی. دا بریج له جندړی او ششو ترمیان زیارت پشپشوي چې پکې یو تن مړ شوی. په سیمه کې د تفرقې او مسلک پر بنیاد په مسافرو د بریدونو لړۍ روانه ده. مخکې په هنګو، علي منګلو، درانې او نستی کوټ کې مسافر په نښه شوی. تر اوسه د پیښې په تړاو پولیسو تر 500 پورې خلک د 3 ایم پی او لاندې نیولي. بلخوا بې ګناه خلک په نیولو د درانې او اوسیدونکو په 4 جنوري احتجاج هم کړی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې هغه خلک ونیسي چاچه جرم کړی دی. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزین اور معلومات را کوي.
په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شات مشال ریډیو ته په 4 جنوري ویلي د زیارت پښپا نه وخت د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پر چنار مرکزی لار په یو ټکسی گاډي نامعلوم وسلوالو ډزې کړي چې پکې صدیق الرحمن په نامه د سدي سیمه یو تن مړ شوی. هغه زیاتوي کڅو هم په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره اضافي نفری تعینات شوی، خو د تور شپې فائدہ پر اخستلو وسلوال خپل عملیاتو کې کامیاب شوی. چارواکي وایي سیمه په خپل ولکه کې اخستي او بلدا چې د پیښې اصل محرکات د معلومولو لپاره ټیمونه تشکیل کړي او زیاتوي د تازه پیښې په تړاو له شاوخوا علاقو گرفتاری د کولو هم پلان لري. په کورما کې له سبو دې راهیسې د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو د وسلوال بریدونو سلسله روانه ده. تر دې وړاندې په هنګو، درڼي، نستیکوټ او علي منګولو کې د مسافرو ګاډي په نښه شوې چې پکې 11 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په سیمه کې تر اوسه پولیسو د پیښې په تړاو تر 500 پورې مشکوک تنان د 3 ایم پی او لاندې نیولی. په سیمه کې پر 4 جنوري مقامی خلکو احتجاج هم کړي. ځایي اوسیدونکي پر بای پاس روډ ناستي او غوښتنه کوي چې خلک یې خلاص کړل شي. د پیرکایوم حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو توای دوی غواړي چې حکومت دې پر مسافرو د بریدونو مخه ونیسي، خو دا به هله ممکن وي چې اصل مجرم ته ځان ورو رسوي.
موږ یې گرفتارې بالکل پکور دي، خو دسي کسان پلیاري روان وي، بې ګناه دي. موی پی جنو چاغا هیڅ قسم ته دوغ حالاتو کې په دغه واقعیت سره تعلق نشته دی، نو داسې خلکو نیولو بندې کار نه کیږي. هغه کسان چې هغه اصلي ملزمان دي، اصلي مجرمان دي، هغه گرفتار کړل شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي، او هغه هلته چې ناخوښه به خرامنځته شي نو لارې وتړل شي او خلک تګ راتګ نه کوي. کچو هم ټل پړه چنار روډ کولاو دی، خو عام تګ راتګ دا وخت درلودلی دی. په سیمه کې انټرنیټ هم بند شوی. په کورما کې شیعه سنی ډلو پر مسافرو د روان بریدونو خلاف بلابل احتجاجونه هم کړی دي. په سیمه کې دواړو ډلو د فرقی او مسلک پر بنیاد پر مسافرو بریدونه غندلی او له حکومت مخه د نستلو غوښتنه کړې. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر منیر حسین اغا وای که حکومت په مسافرو د بریدونو مخه نشي نستلې نو خپل به راووزی او د لارو حفاظت به وکړي. په کورما کې په 13 جولای د شیعه سنی ډلو ترمن د امن یو معاهده شوه چې په هغه کې دا لیکل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کولو ساتل شي، او چې کله هم داسې نخوخه په خرامنځته شي نو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په معاهده کې دي چې کوم فریق د دغو خبرو خلاف ورزي وکړله نو 2,000,000 روپۍ جرمنه به ورنه اخیستل شي، او حکومت به د هغې خلاف قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي د صوبې میدانی علاقو کې په راتلونکو 100 ورځو کې لړوي چې ورسره به موسم هلته ډېر یخ وي او درجه حرارت تر 3 نه تر 5 ډیګري سینټي ګریډ د راټیټېدو امکان ښودلی دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پی ڈی ایم ای ټولو ضلعی انتظامی افسرانو ته نوټس جاری کړی چې راتلونکو 100 ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړ هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یادې محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په 4 وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي چې وړاندې نه موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکو 100 ورځو کې د سختي لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ڈی ایم ای لاړخه د صوبې ضلع انتظامیه ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسده، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختې لړې او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کې درجه حرارت 3 نه 5 ډیګري سینټي ګریډ کمېدو اندېښنه هم ده. پی ڈی ایم ای ضلع انتظامیه ته هدایت جاری کړی چې سیلانیان د موسم صورتحال نه خبر وساتي او متعلقه محکمې دي د ټرافیکي نظام بحال ساتلو لپاره هم هلې ځلې وکړي.
تیرې یوې هفتې راسي د پاکستان د نور میدانی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا میدانی علاقو کې دن اولړه ډېره زیاته شوې ده چې ورسره په ګاډو کې سفر کول ډېر ګران شوي دي، او زیاتره وخت سهار او ماښام نه پس ټوله شپه موټروي هم د تګ راتګ لپاره بند کړی شوی وي. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن اولړې سره سره یخنی هم ډېره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي، نو د موسمیات محکمې پخوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي، په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډېر کم مقدار کې و، نو صفائی سامان نه ده کړی، نو هوا کې ډېر زیات دوړه جمع شي چې کوم هوا کې نمی وي نو هغه د کنډنسیشن نو تمګه یو واغ او شي نو دینه دوندی یا وریزی جوڑی شی او بلدا چی کلا دا ویدر سسٹم خپلو کی گڑی وڑی شی مطلب برا ہوا کی دی 500 فٹ نا یا 200 فٹ نا برا ہائی پریشر شی دا یخ ذرات چی کم دی دا برا اٹماسفیر تا نشکلی ام دل تا کی جمع شی نا دی خوشا بیادا او بچرا جمع کی گی نا دی نا دون جوڑ کی نو چی کلا پوری باران چانسی دی جوڑ شی یا دا ویدر سسٹم ٹک شوی نی نترے پوری بدا وی
دا موسمیات محکمی پنجاب کے ویان چودھری اسلم مشال لیڈو تا دا جنوری پسلو رمول چراتن کی سو روزو کے دباران امکان نشت دے چور سربا لڑ یا دن ہم او یخنی با ہم سیوا وی ولی دلسم جنوری رسو دا حیوات پا بیلا بیل اسیمو کی دا نری باران او پغارز اسیمو کی دا واری واری دو امکان دے او تم سرگند کا چور سربا لڑ ہم او یخنی ہم لگا کا مشی دا موسمیات محکمی ترمخا دا وقت پیخور کے درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹیگریٹ دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو وای له 500 ورځې راهیسې د خپل غوښتنو لپاره پرله توهلې دي خو مسلې نه حل کیږي نو له افغانستان سره د انګور اډې په لار د ویزې او پاسپورت بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي د پسیمه کې د امنیت بجلی د موبایل ټلیفون شبکه یا نتورک روښتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي بلخوا انتظامی چارواکي وای چې مسلې به ورحل کړي او دارنګ د لړکی مذاکرات هم پیل کړي دي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 500 ورځې راهیسې د ژوند بنیادی ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتی وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګور اډا کښې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګوراډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته پارابینا ریپی وردریمي خو مقامي خلک یې د ژوند بنیادي ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي
مطالباتی پاکی دی نیز مین مسئلہ دی ویزی دی پاسپورت ہو او سارا دلتا چکین لوکل خالکتا دی غیبی روزگار مسئلہ دو خلا تر اوسا پورے پا گراؤنڈ بندے پا مالی مائیدون بندے ہیچ سائی نشتا ایوالدے عجیبا خبر دو چی انگورا دا یو انٹرنیشنل بارڈر دا او پا دی بارڈر کی یو انٹرنیشنل ٹرمینل دا دی دغی ٹرمینل پا مد کے دی کسٹم پا مد کے پا رابا ویلی پای حکومت تا سرکاری خزانہ تا ویر دریمی خود انگورا دی خال دی بنیادی دی جوان دی ضروریات نه محروم دی اکا نیستا یا کا ڈی ایس ایل دی اکا پی سی ایل دی اکا دی ہسپتال دی ہر څه شی چې دی نشته هیڅ قسم سہولیات نه دیر کړي
دی انګور اډا احتجاجی درناک شه نو د درې نورې مشرونه خبره هم وروي
امیش دی ضروریات زندگی نه محروم کمی زمش په علاقہ کې تعلیم معیاري سیستم نشتا او زمش صحت پر بالکل یو بي اس یو نشتا اسپیټال نشتا زمش نت ورک نشتا زمش روټ ټوټ پټ شکر ده حالانکه زمش د غلیارو اهمه گزرګادو د سنټرلیشیا سره د تجارت د 10 نمونه علاقہ وی چې چستا بارډر کراسینګ پوینټ وی هغه کې د دوسره ملک انډستریل پروډکټس او سکیم د خپل اګریکلچر پروډکټس کې د یو بل ملک ته ویری د خلک لایف سټایل ډېر بدل وی نمونه پرنسپل جنات می درګا انګولا ډې پرلتا نن او پند سماره جو چې دا پرلتا جاری ده دغه پرلتا کانن ای سی صاحب راولاو د ونه چې قانون یې پکې او مشروع یا علما یې ارغلی وی خدانن چې کی مذاکرات وی دا د نیل د مذاکرات شروعات وی خو می دې ته دا وی ای مې درنغه پر جاری وی چې تر څو پر می مطالبات منل شوی نه وی
مشال ریډیو چې د انګورا ډا احتجاجي درنه غوښتنه په باراکښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې هغوی وویل د انګور اډا احتجاجي درنه مشرانو دا هم وویل چې د سیمې اوسیدونکي تر هغې وخت پورې و په احتجاجي درناک پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو خبرونې تاسو په سوشل میډیا هم تعقیبولی شوې، شیر فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی او یوټیوب دی، په دې باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونې کتلی او اوریدلی شئ. د سوات په منګوره پریس کلب کې د ویزایي غیر دولتي ټولنې لخوا د راجوړ شوي سیمینار پر مهال انتخاباتي امیدوارانو غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپینونه مخته یوسي. دوی وایي پر امنه او شفافه انتخابات هله ترسره کېدی شي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شوو ضابطه اخلاقو عمل وشي. بلخوا سیاستوالان وایي په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال د یوې خاصې پارټۍ د رفتاري وکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شول چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 13 کال وي قانوني دستاویزات وسره وي ټاکنو کې خپل رای ورکړي. د یادې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکوونکي سومیرا وایي چې دوی د ملکن ډیویژن په شمول 11 ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې کوي.
کم چې زمونږ سره زنانه دي، نارینه دي، زمونږ چې کم ترانسجنډر دي، کم چې معذور افراد دي، د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي. او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پر امن نه وي، د الیکشن کمیشن چې کم کوډ آف کنډکټ دي دا هغه په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي.
د دې ټولنې سوات بشر جمال شاه وایي چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي، لټریچر خپروي، ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغې عمل وکړی شي نو ټاکنو کې به څه مشکل نه جوړیږي.
په جلسې په جلسونو کې د کنډیډیټ په باره کې، د ملک په باره کې، د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې ونه کړی شي، داسې تقریرونه ونه کړی شي چې د هغې نه جنگ جګړې، د هغې په امن باندې د هغې غټ اثرات پرېوزېږي، نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي اسمبلۍ امیدوار په حیثیت د قومي اسمبلۍ امیدوار کوډ آف کنډکټ دي، ضابطه اخلاق دي، هغه ضابطه اخلاق دي په خپل ورکرانو باندې خپل پارٹی په ممبرانو باندې لاگو کی او دادی هغه غوګونو ته ورسېږي. هغه الیکشن ایجنټ کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دا هغه د باندې چې دا پر امن انتخابات شي.
د سوات پخوانی صوبای اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واره ټاکنو کې برخه اغسته اوس هم د صوبای اسمبلی لپاره امیدوار دی وایي چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي. دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امني او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي.
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړي سره زیاته کیږي، کله
سړی چې دی نو هغه یو شانتي لیول پلین فیلډ نه محسوسوي، نو لازمی خبره چې د هغې سره د کارکنانو کې اشتعال پیدا کیږي. نو که د دې ټولو شیزونو معنی لږ شانتي انتظامیه چک وساتي، خپله غیر جانبداري شو کی او ټول امیدوارانو ته په یو نظر باندې وګوري، او د ټولو امیدوارانو د یو سیاسي ورکر په حیثیت، سیاسي کارکن په حیثیت، د یو سیاسي پروسیس په حیثیت باندې هغې دا شی وګوري چې بای دا ټول خلک د عزت قابل دي، دا ټول خلک چې دی الیکشن ته ولاړ دي، د الیکشن پروسیس کې حصہ اخلي. نو دا به مونږ ډسکرج کوو نه، بلکې دا مونږ انکرج کوو، ځکه دا جمهوری پروسیس دی.
د یادی ادارې غړي وایي چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیاره اداره ده، او چې کله هم ټاکنو کې د یو سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي، الیکشن کمیشن ته دې رپورټ ورکړي. دغه رنګه دوی هم د پاکستان 268 حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړي، او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیغ په نیغه د ناقانون عمل رپورټ هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته پرې الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو او ریش پګنی میں بجے کې دونکو دی لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړي. د بارنو پیسو ترلاسه کولو مقدمې د غاورېدن نن د انټرنیټي جرایمو ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې غړي حاجی سمد تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته. اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوڑ وای چې د ترګره پر ضد بیانیا کې به هیڅ بدلون ناراضي. داوڑ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې لدی کابل بریډ ور باندې وشو چې دغه په وینا پسیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف ته نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکې پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. د ترګره وروسته د پرون د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محسن داوڑ په گاډي لسکونه ډزې وشو، خو د پولیسو په وینا د مرمې ضد گاډي په وجه غوي خوندې پاتې شول. تر دې د په محسن داوڑ د برید هم زمواري چانه د منلې. په کورمه کې یو ځل بیا د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوه چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شو دی. په کوزو کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تو ویل بیګا د جندړي او ششو ترمنس پر اټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسي باندې ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړي چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمې یو تن پکې وژل شو. د کوزو کورمه پولیسو ویلي چې سیمې په ولکه کې اخستی او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د لزوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبلی لادرکه او پر ضد د درخواست اورېدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسی د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی، او ایران په کرمان کې د وروستو 14 ذمہواری په امریکا او اسرائیل اچولې ده. د ایران ولسمشر یو سلاکار په اسرائیل او امریکا د هغو 14 ذمہواری اچولې چې پرون د غیوات د قدس ځواک ته پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم کینګ په مراسمو کې وشوي. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ولسی چوکۍ لپاره د ټول عمرې نه اهلې خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري. اټکل کیږي چې سپریم کورټ په دې حلقه هغه ابهام لري چې په کال 2013 کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو په الیکشن اکټ کې د بدلون کولو نه پس رامنځته شوی. سپریم کورټ په 2013 کال کې د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاست مداران ټول عمرې د پارلمان لپاره نه اهله ګرځولیو، خو تېر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 په الیکشن اکټ کې بدلون وکړو او دغه مدې 15 کاله وټاکله. په دې حکله ابهام موجود دی. د آئین 2 شپېته 1 F ماده وایي چې داسې د پارلمان غړي نشي جوړېدی چې صادق او امین وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بینچ ته هغه درخواستونه اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ لپاره ټول عمرین اهلی خلاف ورکړل شوی دی. د بینچ مشر چیف جسټس قاضي فایز عیسی کوي په بینچ کې جسټس سعید منصور علی شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظہر او جسټس مسرت ہلالی شامل دي. د سپریم کورٹ په پریکړه سره به دا واضح شي چې د آئین د 25مې 1F ماده لاندې صدا شوي کسان 15 کاله پس ته پارلمان غړي جوړېدای شي کنه. سپریم کورٹ په 2013 کال کې په یوه پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې ماده لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمر د پارلمان لپاره نااهل دی. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 26مه نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان استحکام پارٹی مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوی وو. د مقدمې د لومړۍ اورېدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د یو سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل،
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دنے شوی دا حکومت خبر چ مخ تراغ لینو دس خکاری سے ٹولمبری نہ اہل حکومت تورا چ نو شریف او جنگ ترین پسرن رزوڑان دا واخا لریش پا انتخابات تو پر دوی نمزدای کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہم دارے چ دوی دا آئین دا دوشپتم مدے لاند نے اہل گردول شوی دی یا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دا اہل مود 15 کلش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے.
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل مہر نصر اقبال وچ دا ابہام ډیر زر ختم بدون کړي او در روان انتخابات نو وړاندې په هر څه صفاشي د پدې حق مشال لري ته ویل.
جو سمیع اللہ بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع اللہ بلوچ پر مقدمہ کی سپریم کورٹ ویل تا پارلیمان کو مغڑ دروغ ہوئی یا درغلی ہوئی کہ خواب بٹول عمری نہ اہل ہوئی اور انتخابات کو برخہ نہ اخلی کو الیکشن ایکٹ وچ دا نہ اہلی صرف 15 کلا دا دلتا ابہام دے دادی ابہام دا ریکارڈ دا پر دا مقدمہ روانہ دا چیف جسٹس صاحب صفا ویلی دی تری ورسم جنوری پر دا فیصلہ کوي
کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں 11 جنوری تک یہ معاملہ ختم کرنا ہے.
په کوټه کې قانون پوه همایون کرسی ایڈوکیټ وایي چې نواز شریف ته سزا د اسټیبلشمنت په خوښه ورکړل شوې وه خو اوس سپریم کورټ آزاد دی او ډېر امکان دی چې پخوانی فیصله بدله کړي. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا کوم چې د ټول عمرې نایلي و کنه دا په آئین کې نه ولیکل کچیر دا د آئین جوړونکو خلکو منشا دا وای یا نیت یا اراده دا وای نو بیا به دا الته واضح لیکلی وای پکشي کې چونکې تاسو ته معلومه ده سپریم کورټ څنګه فیصله کولې او باجوا ډاکټرین کې روان هغه ټیم فیض حمید دوی څه کول او عدالتونه څومره انفلوئنس ټونو د نواز شریف خلاف دا فیصله کول په کار وکنه دوی بیا دا د ځانه څخه خپل دا تشریح وکړه چې دا بس د ټولو عمر د پاره نایل دی.
په 2 جنوري د مقدمې د ورځنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نه شکارې دی. دا هم اول چې دا ماده په آئین کې یو پوځي امیر جنرل زیول حق شامله کړې وه چې په خپله صادق او امین نه وو. په پاکستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي. د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. په سپریم کورټ کې نن په 14 جنوري هم د یادې مقدمې اورېدنه دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوری ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو سیډنیز ادارې پلډاټ په هیواد کې د جمهوریت د معیار په اړه خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی. په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د نگران حکومت د اوږدې مودې واکمني د آئین او جمهوریت د روح منافی ده. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د دې هیواد اړوند ادارې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې نه کوي. البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې هیواد کې موجوده حکومت د آئین سره سم دی او د فروری پر اتمه د کېدونکو انتخاباتو شفافیت به یقیني کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
پیلډیټ خپل رپورٹ کې لیکي چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په عیني مدت نوي ورځو کې دننه ونه شوې. د دې علاوه په خواني پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفافو او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي. دوی وایي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشران لپاره اسانتیاوې ولیزو لپاره راتلونکو ټاکنو کې د اوسنه مشکلات پیدا کولی شي. په سر خار اسلام آباد کې شنو کې او خبریال عبدالهادي مایار وایي چې د پاکستان دا وړمبې ځل نه دی چې ټاکنو وړاندې داسې کیږي. دوی زیاتوي باید ملک کې آزادې او رڼې ټاکنې وشي او دې لپاره پکار ده چې اسټابلیشمنت سیاست کې لاسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پیل ډیټ کمی نیوکې کړې دي په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په وړمبي ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوستي کېده نو دا ټول زیاتی د هغه مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پاټه لا ورکړي کېدل. بهرحال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار دا چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخي بند کړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد محمد مشال لیډو ته د جنوري په 14 اویل چې د پیل ډیټ رپورٹ خو مغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورئ سمره پکړ د کړو کاغذونه خستلو سمره پغټه په معنی باندې نه اهلی موږ ار ډیسټریکټ کې موږ کنونشن د فار اپلیکیشن ور کړی دي. درې سلور اپلیکیشن موږ ورکړل د 15 ورځې مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملاویږي. دغه رنګ نورو پاټو ته کلم کله اجازه ته باقی د حکومت مشینری ده هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دریغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دي. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن دی چې دا به پاکستان په تاریخ کې نه.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډرل صوبائی ویان عبدالجلی جان دریج دری چې 2013 کې هم داسې حالات وو خو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف. خو بیا هم ټول سیاسي ګوندونو له یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي.
دا پیل ډیټ دیتا 2018 الیکشن نه دی کې اټم سالو ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبائی اسمبلی نه بار کو دا خو الیکشن کمیشن یا آر او چې کوم فیصله کوي هغه د 9 مئی واقعاتو تناظر کې فیصله کوي کنه. خو بهرحال موږ ټولو ته یکسان موقع حق یو ټول ملو شي موږ غواړو چې زموږ مونږ چا سره مقابله چې هغه مونږ مخامخ وینو مقابله خوند بگئی. چې کم خلک ملوث دي دغه خلاف کاروي روان دي دومره خلک شته چې هغه پټي کینډیډیټان اوسم دي دغه باندې مقدمه نشته نه دغه کاغذونه منظور شوی دي.
د پیل ډیټ رپورت کې دا هم ویل شوی چې هیواد کې د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو په ازادۍ کې هیڅ غورهوالی نه دی راغلی او خلکو اواز او رای بندول کیږي. رپورت د پاکستان په صدر ډاکټر عارف علوی هم سخت ټګونه کړی دي چې د یو غیر جانبدار عہدې باندې کېدو باوجود هم د پاکستان تحریک انصاف ایجنډه مخ پر وړاندې بوتلی او یا جانبدار رویه خپل کړی ده. د پاکستان نگران حکومت او بیا د ټاکنو مرکزی کمیشن وار په وار دا خبره تکرار کړې چې د دوی غرض هیواد کې د آئین او قانون مطابق آزادانه او شفاف ټاکنې کول دي او یو ګوند یا کس هم د دوی په هدف نه دی او سچ کیږي د قانون مطابق اړونده ادارې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان پوز یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ د خیبر لاندې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې په دې یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو خپلو خپلوانو کره دېره شوې دي او له سخت مشکل سره مخامخ دي. بلخوا په صوبه کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي چې دوی ته تر اوسه د دغو کډوالو په اړه د انتظامیه لخوا څه قسمه رسمي لیک نه دی ورستول شوی، نو ځکه یې ورته د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړی. د تیرا ولسی وګړي وایي هلته یو وار بیا هدفي وژنې او د بدامنې پیښې زیاتې شوې، نو په کار ده چې حکومت دغه سیمه زر تر زره له وسلوالو پاک کړي چې دا رنګ دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. نور د فرهاد چینواري په رپورټ کې.
د تیرا میدان مختلفو برخو نه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوال وایي چې خواوشا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل کلي یې خالي کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللي او هلته خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تېرولو مجبوره دي. دوی وایي تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنه کړل شو او حکومت له پامه غورځولي. یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو، سپاه، زخخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جنوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاډی شوی چې دا سیم پر اوبوسی او پرشنونه په پیګونه چې څه سوبره خو پورا کیږي نه. امیر په تیر کاډیو کې موږ ته و نو شول او حکومت موږ یې سپختنه و نه کړله. اوس بیا غوړ ته و نه رمو کړلو. پسولین هم خراب شول، مولون هم مردور شول، ختم شول، موشمون هم بیمار شول. نه لري دوی درښتنه، نه لري چینه درښتنه، نه لري غوړ درښتنه. حکومت مصر اس کې سنت امرستا نه وکړله او نه کوي. په کر کې یاند خبره نشته ځکه چې سره د میکرو شوی نه راځي. دا متاثرین مورو کو گلندی او چک په خیمه کېری او چک انداسه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته پیل امیاشتو.
د تیرا باغرام نه کډوال شوی لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنېونه پکې به برخ شول.
دا سه مجبوریا سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی و نم چک پختنه کوي یوه تب کې د پختنه و نه کړتو سفر و نه اواز ور ودا. بس دا میره بونی کی چې می اواز دا ور وی میرا غم و کی زکه چې غریبونی و جزیرو ټول خلق خراب شو. دلو گینا د تن دنا مول نه تا بوش ول تا ول صرف د خلق و شو. و یو ور په وسی دی گینا ور د لګر دی 1500 روپیا سوال یو بل لا کی دیاریم نشته یا دیاریا نه واتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي که ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حق لا رسمي لیک ورولېږي نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل موده لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډیر ضرب خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړی تر خپل واک لاندې کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکې کړي. خو ځای ولسوای چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو وار بیا د بدمنۍ پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار ده په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیو بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه خپاره کړل. پبلشران زیاتوي چې د تپات سره تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ کولو او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې وه. بلخوا لیکوالان وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساینس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په زربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیاد نه زیاد او اته کتابونه چاپ شوی وی. هو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدل چې پکې مو اوریدل په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوي دي. خو ستورزو الته د خصوصي لیسوس د کونکي خونکي او مديران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د حکومتي خونزو په شان د خصوصي خونزو سره هم مرسته کوي. د اړوندو ادارو دا هم غواړي چې فارغانو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. په خوست کې پرستو کلونو کې د خصوصي خونزو شمیر په ډېرې دوه دی، اوسمهال شمیر یو سل او درې یو دیرشو خوانزو ته لوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي خوانځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12مو ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي، تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12م ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل:
مونږ په راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو، غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړې زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12مو ټولګیو فارغان وایي کچېرې د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکړل شوی تدریسي نصاب په ښه ډول ټولګیو کې پلی کړي، زده کوونکي به لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېرې ستونزې ونه لري. د 12م ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي:
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي، او انشاءالله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پوهنتون کې انشاءالله ښه راستړلنې به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېرې د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات ځینو زده کړیزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي آمر محمد راز وحدت ویل
مقصود جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا دی شرولې جواز دی واستون زده. دوهم د مالیات او دایمي معافیت دی، مکتملیات به زیات دی، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر دایمي شي.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال یو سر یو د خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دی چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځي خوریز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 15 تنه خزینه ښوونکي دي.
دا مشال رادیو ده.